سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجېدی او سه همتیم تاسو ازادي راډیو ته غواګی اسمه کتر دی چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو. خبرونه د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت وایي دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خپره شوې راغلي چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبانو ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. ازادي راډیو خپلواک توګه د تلفات شمیر او د پیښه څرنګوالي تاییدولی نشي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د اسرایل اردو وایي هغه نننی ناتایید سوي راپورونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی څېړي. حماس ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پېژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرایل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وژل شوي دي. د اسرایل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کېدای سي په دې درې کسانو کې یو یې یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو درېو کسانو هویت نه دی څرګند کی چې د تیر د اکتوبر په 10 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د بریټ پلان د یحیی سنوار لخوا جوړ شوی و. د غبریټ په ترڅ کې 2200 اسرائیلانو جوړ شو او شاوخوا 260 کس نور ټپیار شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیر شپه مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمړنی سفر دی. وروستی ځل د ایران د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی دا مهال د سویودونو په سفر بوخت دی. د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اول ته یې له خپل سیال ایمان صفادي سره ولیده. د رښتار په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 80 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې 101 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د لوبو لړګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه اوس پاکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډله لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند په لور روان شوې دي. د منځنۍ اسیا د سیالۍ د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 25 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ځینو اداو په اساس ایران کې د یو شمېر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ولزمر سره ماشومانو ښه زیان ولې.
د تورخملاري بندیدو سوداګر ته زیانونه رسولي.
تجارت فیلنم لرو تقریبا په لار باندې کې کم از کم 10 افغانۍ به خساره رسیدلې ماته.
او د کونړ سیند کلنې دودیزه مشاعره تر سره شوه.
زبدې کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو مخ سره اوسئ.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سره د سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم دې موضوع ته خبرګون خوله لیدي. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان هلواش خبر ورکړی چې ایراني پولیس ساتو ځواکونو د تیر یک شمې په شپه د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور چې
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي د راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل ایکسپانه په دې برخه کې د یوې شفافې څیړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه یې وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندیو داغ بللی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رژیم د واجی دوی سمخ دي لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوق نشټوالی د ټول دې سبب کیږي چې یو فینانسيات یو ودونه کوشو کې چې افغانستان اوسې هم تاسو ونه چې دوی د یو استبدادي رژیم نه یو ملای رژیم نه بلخون د رژیم ته پناهوري او بلخره د رقم چلان ورسره کی
دی. وای اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لاره وموندل شي چې لمخې نور افغانان اړ نه شي چې له خپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل ایکسپانه لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکې بللی. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک دا زړه بوږنوونکی جنایت بللی او په ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانه لیکلي پر هغه بې وسه افغانانو له وحشته ډک زیاتی چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناه اخیستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړې چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د حلوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې ادعا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پرې ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کرهوالی نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې په خپله ایکسپانه لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیک استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2020 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخواني جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو 46 افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سین ته غورځولي چې 12 تنه مړه شوي، 18 ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته غبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونو ته ځي.
ډېره غړبژوونکې پېښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 2,000 خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکی دي. د دوه اشغال او ګډاګیان د شوروي او امریکا او نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولست دردونو څخه تر ډیره پورې بې خبره دي. همدا دي که دې ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغانۍ د کار پیدا کولی، باور لرم چې دوی خپل کور او ور نه پرېښول. ولې په خپل وطن کې دغسې یو حالت دی چې امریکایانو موږ ته د خپلو جنایاتو تر څنګ یو داسې افغانستان پرېښوولی چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و نه د ژوند راتلونکی و، ځکه نو څوک اروپا ته تښتي، څوک ایران ته تښتي، څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع سو چې په دې هېواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل، د ځان د مړولو دپاره، د خپل بادار د خوشحاله کولو لپاره یې سیاست وکولی، د خپل ولس دپاره یې څه ونه کول. سره ډېر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې، د ایرانو د ترکیې پر سرحد باندې، د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کېږو. دغه درو سو مندي چې دغه نن شپه منتظر دي، دوی ته جزاتونه ورته وروړي. دغه نننی چارواکي دې وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی مندو ته به د دوی جواب څه وي چې ولې د دوی زامن ته د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغسې سلو، ولې پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره دغسې وضعیت کېدلی، ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغې چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا 40 کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول. ولې په افغانستان
اوس بل طرف ته حکمت صاحب، بله موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونو باندې بوخت کیږي، ولې په افغانستان کې نه غواړي چې هغه کار چې په ایران کې دوی غواړي کې ترغې په ډیر سهولت سره په افغانستان کې د کار وکړي؟ دا ذهنیت سازي دغه افغان ځوانانو ته څنګه ورکول شي چې ایران کې هغومره شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبې کوي، ولې په افغانستان کې باید دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه څو لسیزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یو لویه برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لویه برخه د تاریاکو کرل وو، د هغې څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت په راتګ باندې هغوی په ډېره نازوانمنداره توګه باندې د تاریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معامله باندې صفر کړله. ما په هغه وخت کې غږ پر وکړل چې تاسو دا کار مه کوئ، بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدیل پیدا کړي چې دا خلک ولاړ نسي. تاسو باور وکړئ چې د دغه سیمو خلک خبرې را سره کوي، وایي چې زه د ماښام ډوډۍ نه لرم، څلور ځوانان زامون لرم، راته ژاړي، راته وایي چې پلار څه وکړو، مړي وکړو، غلا وکړو، لار ونیسو که بل څه. دا د مجبوریت هغه وروستی حد دی چې یو څوک خپل د وطن، خپل د مور، خپل د کورنۍ غېږه پرېږدي، یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي، یا پاکستان ته ځي، او یا تر نورو هېوادونو پورې ځان رسوي. نشته شرایط د کار، نه د ښاري ځوانانو دپاره د کار شرایط شته، نه هم د کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی، جنایت یې کړی دی. د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره دغه اوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغې لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کوي، نن د ماښام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې د دغې مظلومې بیچارهګانو ملکي او نظامي متقاعدینو معاش ورته ورکړي. د ماشینو معاش راکښته سوی دی، د ماشینو د پاره
ممکن په افغانستان کې توقف پیدا کړي.
تر یو حده پورې خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخې سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو، مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني، دا افشا کړی چې ایران یو واقعا یو غیر انساني، یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشریت، نه د اسلامیت لپاره پابند دی. ګرچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلې. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرونکې پیښه به د ایران پر سرحد باندې د افغانانو تګ راتګ راکم کړي، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا لپاره به هم ده. مګر بل اخره چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخره چې بیا دې په کور کې لوږه یې تند یې پیسې نه لري، د مریض تداوی نشي کولای، یو خواته لار کوي. په افغانستان کې د جرمونو کچه جګه لاړسي، نور به وسي که نننی حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نیسي. دا فاجعه ده، او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره باید دغه اوس دوی لاس په کار سي.
د چارشنو کې ښاغلی حکمت الله حکمت چې موږ سره بحث وکړ،
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تورخم پیښور لاره لنګ دی 2 میاشتې تړل کې د ورسره چاړشمبه مخام پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو پنګونې خونی چارواکي وایي چې د دې لارې تړل کې دوه دوړ غاړو سوداګرو ته ډېر زیانونه اړولې دي. افغان سوداګر د دې لارې د تړل کې دوه لمل ورته د اوختو لوی زیانونو خبره کوي او د خلاصېدو پړې هم ویشلې نظرونه لري. نور زیات په دې راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا د بیګاړۍ په چک پاینټ سیمه کې د تورخم پیښور لوی لاره لنګ دې دو میاشتو تړل کې دوه وروسته بلاخره چهارشنبه ماښام د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد هم د دې موضوع په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
د تورخم پیښور ترمنس د بیګاړي چک پوسټ په ساحه کې د یوې میاشتې څخه زیاته موده راهیسې د افریدي او کوکوخیل قومونو ترمنځ د احتجاج په نتیجه کې دغه لاره د ترافیک پر مخ بنده وه. افغان سوداګر او خصوصا د حقینو ته چې په میلیون میلیون افغانیو دوی دپاره زیان راورسېدله، چې خوشبختانه دغه لاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شو.
نوموړی هیله من دی چې په راتلونکي کې به دا ډول ستونزې نه رامنځته کیږي او سوداګر به وکولای شي چې د دې لارې خپل مالونه په دې ډول ولېږدوي. یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم پیښور لارې له پرانیستلو سره هم مهاله د دوی د صادراتي توکو لاریو پاکستان ته حرکت کړی. یو له دغو سوداګرو څخه رفیع الله چې په خبره یې تل پر دغې لارې ستونزې یې اندېښمنوي ازادي راډیو ته وویل
نظرات فیلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم دیش افغانې به خساره رسیدلې ماته او اوس فیلن چې د تورخم لار بیګه خلاص شو بیګم ګاډي د تورخم پر لار ولېګه.
خود تازه میوه او سبزیجات یو بل صدرون کوي. حاجی بشیر د افغانستان د تازه میوه او سبزیو په موسم کې پاکستان د سوداګریزو لارو پر بندېدو نیوکه کوي او وایي چې اوس د لارې پرانیستل د افغان سوداګرو په ګټه نه دي.
نو دا اوس فلحال زمونږ په ګټه نه دی که اوس لارم خوشی شوی مونږ په دې نه کوم خوشحاله یو چې تر اوسه دا دوه میاشتې سیزن بند و اوس دم بند دی. بس اوس خو د دې سیزن شروع کیږي لس ورځې پس افغانستان خلک خو سږکال تباه و برباد شو که تجارو که زمیندارو.
د پاک افغان د سوداګرۍ او پانګونې په ګډه خونه کې د پاکستاني سوداګرو د ټولنې مشر ضیاءالحق سرحدي وایي چې د سوداګریزو لارو بندېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
مونږ ټول خلک کوششونه وکړو د لار کولاو شي د خلکو سره یو کامیاب مذاکرات وکړو. دې سره د دواړو ملکونو کم کاروباري کسان دي هغه ته ډېر نقصان ملاوي نه کم تجارت دی دې ته ډېر سخت نقصان ملاوېږي. مکار دا دی کې دواړو حکومتونه سنجیدګۍ سره دې مسلې حل لپاره نکم مونږ د دواړو جانب د کاروباري کم مشران دي خاص کر د فیډریشن یا چمبر آف کامرس دې سره کینی ډېر په حل لپاره مذاکرات وکړي.
د خیبر پختونخوا په بیګیاړي سیمه کې له تورخم څخه پیښور ته غځېدلې لاره شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه. دوی چې ویل کېږي ډېری یې د تیرا د سیمې بې ځایه شوې کورنۍ دي د پاکستان له حکومته غواړي چې دوی خپلو سیمو ته ولیږي. د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د راجګول تیرا په سیمه کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځایه شوې وې چې وروسته دغو کورنیو د تورخم پیښور لویه لاره هم بنده کړه. افغان سوداګر او کروندګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو موسم کې له افغانستان سره خپلې سوداګریزې لارې تړي چې ورسره د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر نن د اروپایي اتحادیې او ناټو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا پلان تشریح کوي. ولادیمیر زلینسکی پرون په اوکراینی پارلمان کې په وینا کې له دې پنځه مادیز پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د زلینسکی د بریا پلان په هغې بعد کې د بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. اجملاند نور جزیات راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات به تشریح کړي. دا پلان د هغه اقداماتو مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکراین په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د رپورټ له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکراین ناټو ته د غړیتوب لپاره ور وبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمې په درشل کې نورې پوځي مرستې برابرې کړي. هغه د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبریالانو ته وویل چې د هغه پلان د اوکراین پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتووالی دی. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکراین پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا پلان د اوکراین اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکراین دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکراین کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اودیسی خارون زخه یو شمیر عام اوکراینانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلی خو په ټولیزه توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د د په وینا لویدیځ متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بیخي بل تصور لري. ناټو تر اوسه په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نیت پر دې هیواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللی. د ناټو سرمنشي مارک روټا نن خبریالانو ته وویل چې دا سازمان په اوږد مهال کې له اوکراین سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو له پیل مخکې کیف په یو قوي او پیاوړي دریځ کې واوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سین کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه. په یاد مشاعره کې د ځایي چارواکو سربیره ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینهوالو ګډون کړی و. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سین اوبه مخ په زیاتېدو شوې او یا د خلکو په اصطلاح ګل به یې ورکړ. دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د چغان بڼ کې د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانې په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاڅکو پارمان وچی پرتې دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړې روانې دي.
زبه دې کو نړ غوندې په سندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سیند خسه صفاندا.
اشراق شیګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند دی د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي. لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړي.
پدې سینځونو بیا بندونه د برېښنا وکړي، بیا پدې ټول وطن برکونه غرنا وکړي.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی درې وګوري او ل دغه طبيخ کولاګانو خوند واخلي.
دان دان کونه
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ یوازې د قرآن اطمینان نه ویلي، نور پوهې بیخي مسلمانې له حده واوښته وه. لاسه کې تصفیې، خیرات، زکات په تصویرونو کې او شنه نمایشي مسلمانې له حده واوښته.
د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه، چې هر کال به د پسرلي په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه، چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوسمزو ازادي رادیو ته تاسو راغلي پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده، دا ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارش په پسلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی وغواړي چې څوک دې نه ورزی دی ته یو سړی هم نشي ورتللی نه ایران ته، یعنی سړی خود څه نیومه چم نشي راوښتلی. دی په خبر دی ک افغانان د ایران پرېږ دی راواړي دا په ایران به خپل پلچ سي. د زمر خپل د مشران څو غښتنه ده چې دا افغانان راوګرځي، افغانان راوغواړي، ک افغانان راشي په ایران به خپل پلچ سي، افغانان ته بازاري کې چې راسي. دا پیښه چې سوې ده، دا ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دي 200-300 کس نور دي.
سلامونه نه کې له نو مینې زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران یو د دې شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبان او پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. د دې بس خاص ته اوسېدې د پښتنو دی اوسې باید ملي ماته ملان کې دا حضور چغو کې نه دي چمړې څه دي دوی پښتنه نه کوي. د دې باید پښتنه وایسي، باید خپل دفترونه رخصت کړي، ملي ماتم اعلان کړي، ترڅو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي. به خارج هیوادونو کې چې یو دانه د خارج هیواد یو وګړی ووژل سي دا بحفاظ کیږي. موږ درې سوه افغانان شهیدان سول هیڅ بحفاظ نه کیږي. تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړې، نه غبرګون شول لري. دا څنګه حکومت دی؟ باید د دغو کسانو بحفاظ اوسي. غږ دی چې نور افغانانو سره ظلمونه نه کیږي. بند یې که د ایران سفارت په کابل کې ور بند که سفیر یې راوغواړی هزار یې که ترڅو ترڅو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د د طالبان حکومت وایي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د ویند دفتر لخوا په هغې لمه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلی، دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع بهرنیو چارو وزارت سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبان ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. د ایران د بشري حقونو د حلواش په نوم سازمان د راپور پر بنسټ د یکشمې په شپه شاوخوا 300 هغو افغانانو چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي، د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د کرکان سرمان په سیمه کې پرې ډزې وشوې. د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض راپورونه شته او خپلواک سرچینو یې کره شمېره نه ده وړاندې کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د تلفاتو شمېر او د بخښنې څرنګوالی تاییدولی نه شي، ځکه پېښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنۍ ورته لاسرسی نه لري. د سیمې او نړۍ په حالاتو کې بیا د اسرائیل اردو وایي هغه نننی نتایج شوي راپورټونه چې وایي د حماس مشر یحیا سنوار وشه شوی دی څېړي. حماس ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیا سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وشه شوی دی. د اسرائیل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وشه شوي دي. د اسرائیل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کېدای شي په دې درې کسانو کې یو یحیا سنوار وي. تر اوسه د دغو کسانو هویت نه دی معلوم، بلکې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس برید پلان د یحیا سنوار بار لخوا جوړ شوی و. دغه برید په ترڅ کې 1200 اسرائیلیان وژل شول او شاوخوا 200 سلوي قصه نور برمته شول. د لوبو لړکره بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په موخه پاکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډله لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند پر لور روان شول. د منځنۍ اسیا د اصلي د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربهتوب پیلېږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریښي دي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شوه چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو د پروګرام په دوهمه نیمایي کې. د ورک شو عزیزانو د لاټي د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. راځئ پیل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي راډیو ته را رسیدلی دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرموندو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم د زبل مرکز کلات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو د راغونډولو یا د کمی جرګې د راغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د همدې ستري ورځې د همدې ستري جرګې دا د پښتنو دا د افغانانو یو دود ده چې د کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټل لپاره د همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي. نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد او ان شاء الله چې پښتانه به سره غونډیږي یو ځای کیږي به اتحاد به کوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله یم چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي. د یو مشر منظور پښتون تر همه دغه تر ژغ لاندې ټول په یو نارافه یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله یم خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسی لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړی ول چې مالته د افغانستان بنسټ کې جوړول سو. نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تاداب د ډیره زیاته مننه.
جلوت خان، شمالی وزیرستان. این شلا مردا احساساتی چه دا جرگاو کامیاب وی دے خدای په پازل سارا چه دا خل کی ما پیسالا وکو آ پیسالا او دے مشتو سے غونډه په خیر وی خو این شلا میجو مدلاری چه دا جلا چه کی ما صحیح پیسالا دو وکو آگا کیوں مشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چمیشو یہ گالری اپا کانو یہ روا تلی بس پالیار کے پلیسر تا مختوی س گاڑی ارنا گوٹکڑل پا چٹن کھال کے پی کے ونی والا چل یارے باند کڑی وے پاکا چاپا گاڑی واڑی لیارے وے نا روا تلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو. ان شاء اللہ دے پشتانے په تاریخ شدا خبر ادو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یادای او موږ امید اچ پښتون په یو اخلاقیږي په یو اتفاقیږي په دغه اتفاق باندې خلای کړل موږ ودا سه فیصله کې د ژوند پورا چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط پښې کوي تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي.
د مون عمر مراد سکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې زیلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مرمنوله موږ ویلکم یو هر کله ورته یو هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سره جرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته را لیار بند دل وسم شته را په 3 ام پی او کې کوم مشرونی موږ نه ولیدي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دی په کور د چرګای موږ سره وکی و د جرګې عزت ورکې چې کم اس کم مشرون د موږ رو پریګ دی چې دا سوبته کې چې موږ دلته نټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونم شہزاد دا زجی بانی استی دین کئی پا بانی شاہ جی سکڑی زبتہانی انشاءاللہ و تعالی جرگا میں کمیابی ری خو میر دا غوڑی جی چی میش تا یو جن دامو کارا را شی ادغ دام اکساد ندا چی درے یوری زی میر دا بعد اوری سراتی را گوت ویغن بعد بیاخ پلے پلے کری تا لوٹ شی و خبر خاتم شی.
خالد رحمان نوم دا دے بانی استی دین کئی ایک یرا اکتوبر دے گنا میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کومه چې جرګاو د امن په باره سره جرګانو ساتو امن روټي امن دا چې می رامن غوړ چیرې خالی امن خبره امن چې روټي
من مرشاد دا چوله اولی بیو رډې می دا چې مست الله پاک امن رو والے او ملک شامن روشي می نه راځي غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالی امن روشي می په داډر خواشي او می راځو د زندگی په چارې دو.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو کاران کو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي او چوا خوشاله دی نو افغانی پکتیکان تیرات پړند بدر وایم چې واکرم اخر کو سم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مستنی ته سرسوي په څو عمر سرسوي دی خو وسوم خلق به وزل دی او خزر دور وسنه لري سی کور جوړ کیا هغه وکی باید مرسته نورم سره وایس کو پارچ کی باید کورونا جوړ شي ورته نور مرسته سره وشي زمه را روان ده کورو بندوبست باید وشي واقعا زم به ډېر له ستونزو سره مخ سي موسو پام ورته وونه کې ورته را روان زمه به ډېر په ستونزو کې دي نور مې وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا په دغه کیسې خبرې کوي په رادیو کې نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی د الله په خاطر باندې ځکه چې دغه یو کال دوه کاله کېږي طالبانو د افغانستان نیولی ده نو دغه په ازادۍ رادیو کې بله خبره نشته ښځو ته حقوق ورکوي دې ته حقوق ورکوي هغه ته حقوق ورکوي دا اسلامي کشورونه دا نظر کوایي دا نظر یې نه ده کړی چې په ښځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کېږي په افغانستان کې به په ودو بمبارونه کلو هغه حقوق دي یو چا زړه ته داسې نو ورتیریږي دا مسلمانی نه دی یو چا په زړه کې دی الله له طرفه دونه ویرسته چې داسې ووایشي په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر 30,000 نفرو پورې شهیدان ورسېدل د خدای قهر به څور نه پدل کیږي او د خدای عذاب به څور نه درته راځي نو عذاب به له اثره کمي د یوې نه له طالب سره لاس یم نه له بل حکومت سره لاس یم نه له بل حکومت سره د ما دغه مسلمانی ده دغه مې انسانیت ته ځکه چې زه دا درې څلور کاله کېږي دغه خبرې اورم نو دغه خبرې د تاسې چې خدای ناراضه سي که واقعا ځان ته مسلمان وایست دا د ما خبرې ورسره ضب کوي په دغو دغو کې وی استوي خلکو ته.
سلام علیکم کارکونکو د راډیو څه حال مته جوړس په خیرس ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانان د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې باید چې ځای یو تنګسۍ یا جنگ یا جګړه دوی ورسې باید قرارې کې او دوی په کومکونه ورکوي.
سلام علیکم تجمیر بارکزین د پاره ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راته واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې او دغه پاسپورټ هم راته واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کارو مشته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارچ مشته مصرفونه سوی تقریبا 6000 پنځه روانه ادارې اوس مصرف شوي دي. د مجبوریت تللي د ضرورت تللي که چیرې مجبوریت نه وي اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پورې کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 1. منه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکوسو عزیزانو د خبرونو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه. زموږ د یو اکازوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه. زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې، نو زما سره پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. 0095 8 1 1 یعنی 0 3 0 5 9 8 1 1 یو هم سلام شمېره ده 0 3 0 9 3 1 0 3 0 3 1 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ست تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته بې درکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بې نادرکه ده او د دیسو زلسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمېره 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1. شمېره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي. نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 0 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دی. دا 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ درې سوه شپږ اتیا ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیقاکام لسی دی هر چا ته ورور معلومات دی ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیک کیلي وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق له معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سبا دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخون مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مګه سیمه څخه نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مودل دلې یا اټمی زموږ سره معلومات سره کیږي ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیر درک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کومه سیمه کې دی نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یالي دلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسي لبرنې زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو زر بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ چې زما پیغام په بار بار نشر کوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 0 5. 0 0 5 8 4 0 1 6 0 5. مننه ازادي راډیو دې ژوند دی وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کا کون کو اوریدون کو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وښ چروغ او جوړ بیاس روز ما ورو ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځات خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دو دی د احمد عثمان کا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 0 9 1 9 2 5 0. شمیره ور بیا وایم 0 0 9 1 9 2 5 0. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ ټول یکه وسلیبه زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سنه درکاسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار ډیر سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د آزادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرند پاکستان څخه د آزادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو که چیرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
یا تو مشرنا رازنا و مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر پیسې کو پاسا چې دې تل کو لو ما و مسافر و مسافر مولا د خپل بنا مینا مسافر مسافر موشنے عالم مسافر چرتا بے خوندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بنای خوروی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا و مسافر و مسافر.